د سهار پنځه بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه ته هر کله نن یک شنبه د 14 هجری لمریز کال سلواغي یا دلوي د میاشتې 14 د 2015 کال د فبروري د میاشتې 2 نیټه ده. دا خبری مجله زنوری اوس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالر کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. دې وزارت د شنبه پورس په وخت پر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالیه او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځې خپور کړ ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالر قانوني حق نه لري چې متحدو ایالتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته یې ولېږدولې، ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوی ده. د سیګار راپور کې همدارنګه راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د دغو 4 میلیارد ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي، خو هدف یې د دې هېواد اقتصاد د ثبات ساتل دي. متقاعدینو یو وار بیا د شنبه په ورځ په کابل ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه. دې غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تېرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالیه وزارت مختلارونه کړي، خو لای څه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو فرمان سره د متقاعدینو حقوق لغوه کړي او امر کړی چې د حکومتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې جلا نه شي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 1,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. متقاعدینو داسې وخت د خپلو معاشونو او حقونو غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې د دلوي سلواغي میاشتې معاشونه به ژر اجرا شي. د اوکراین لپاره د امریکا او د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وایي امریکا به اوکراین کې تر اوربن وروسته د ټاکنو غوښتون کړه. وبخی د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وایي امریکا په اوکراین کې تر اوربند وروسته د ټاکنو غوښتون کړه. جنرال کیت کلاک رويټرز خبري آژانس ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پای او په تیر کې پر راتلونکو 2 میاشتو کې له روسیې سره په اوربند صلح وکړي، د جمهوری ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کیت کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکراین هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکراین د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دغې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنگټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو د 4م پړاو تبادلې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د غزې د اوربند 2م پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړې او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنگټن کې سره وګوري. د حماس او اسرائیل د منځګړو او پلاو د رسمي خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې. د نافذ شوي اوربند 2 ورځې لومړی پړاو راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. د نتنیاهو دفتر ویل ویټکوف به د اسرائیل له صدر اعظم سره د خبرو اترو د پرمختګ لپاره ګامونو په شمول د خبرو اترو لپاره د پلاو د وتلو نیټې په اړه د بحث کولو د مخه د قطر او مصر مهمو منځګړو سره هم خبرې وکړي. تمه کیږي چې دوهم پړاو به د پاتې بندیانو خوشي کول او د جګړې دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه په دوهم پړاو کې د بندیانو د خوشي کولو او د جګړې دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه شامل وي. دیو بل خبر لمخې فلسطینی چارواکي وایي د اسرائیل د بی پلوټ الوتکې په بریت سره د اشغالي ختیځ څنډې په جنین ښار کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والی کمال ابو رب فرانس پرس ته ویلي دا تنکۍ ځوان او دوه نور کسان په سړک روانو چې د اسرائیل بی پلوټ الوتکې هدف وګرځول. د اسرائیل پوځ تیره میاشت د اشغال شوي ختیځ ترانګ په جنین ښار کې د فلسطیني ملیشو ډلو د له منځه وړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1980 کال راهیسې اسرائیل اشغال کړې ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شرل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په 2 ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ مور هم ناسته وه. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکه 4 عمله او 1 کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه کې مړه شوي وژل شوي. ټول د مکسیکو اتباعو. امریکا کې دا په یوه اونۍ کې دوهمه هوایي پیښه ده. تېره اونۍ د واشنگټن رونالډ ریګن هوایي ډګر ته نږدې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي الوتکې سره ولګېده چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راول پنډې د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنرې د پاکستان څانګې په خپل واتس اپ چینل خپور کړی، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 3,80,000 خلک ای سی سی کارتونه لري. دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به چې ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ول دا ټول متضرر کیږي.
یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه ځوانان وای د بیکاری یا نتي ګواښونو او نامعلوم سیاسي برخلیک له امله مجبور کیږي چې افغانستان پرېږدي.
زمون ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ سي، دغه اصلي لامل دا دی چې په وطن کې د نن نه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې.
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوي لسیزي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي، خو میرمنې وایي توکي بازار نه لري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت ای سی سی او د راجستر د ثبت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل رئیس شاوخوا 3.5 سوه افغان کډوال نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. نور تفصیل د سفیر الحسن یزدی پر راپور کې.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنرې د پاکستان څانګې په خپل واتس اپ چینل خپور کړی، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 1.3 پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه افغانان ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه ده د خواشینۍ خبر ده. یو این ایچ سی آر او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د دوی د لارښود سرغړونکي افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه څومره افغانان متاثره کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیونه افغانان پی او آر کارتونه لري او 1,80,000 خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه چې د یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي، دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولې دا ټول متضرر کیږي. او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې د افغانانو لپاره یو څه وکړي، ولې هیڅ مثبت دستاورد نه لري. ډیر افغانان په دې وختو کې څوک چې اسناد نه لري نیول کیږي، که ښځې ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي، بعد د 40 ساعتونه یا 30 ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي.
د پاکستان د حکومت وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ 31 باید له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. خو د راپورونو له مخې له دې سره سره چې د افغانان له اړوندو سفارتونو معتبره اسناد او لیکونه هم لري، ګڼې نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه دی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راوړې ته وویل،
بیشتر کسانې
دلته ډېر خلک چې متحده ایالاتو ته د تک لپاره قضیه لري، د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړی و، مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک یې هم نه دی منلی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړې چې افغانستان کې ورځ تر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو مدافعانو په کراتو له پاکستان غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورټ په مسله کې بشر دوستي په نظر کې ونیسي.
ولې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان د افغانستان پرېښودو ته اړ کېږي؟ د ټولنیزو چارو یو شمېر شنونکي وایي حکومت او خصوصي سکتور مسؤلیت لري چې ځوانانو لپاره په کور دننه د کار زمینه برابره کړي، څو هغوی د غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته اړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2023 کال په ترڅ کې له سوریایانو وروسته دوهمه غیر قانوني مهاجر ټولنه ده چې یونان ته ورغلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د داوود په نوم یو افغان ځوان و، وایي څو کاله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریښود او نږدې یو کال کېږي چې ځاني اروپا ته رسولی. دوی وی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول، خلکو مو پورونه واخیستل، هر څه مو مصرف کړل، بل اخر مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې ووم ډېر سخت روانې تیرې شوې، تر کومه چې پاسپورت درته نوی راغلی، څوک درته ډوډۍ او اوبه نه درکوي، د کار زمینه نشته، لکم په دې هم نه باسي، په خپله کور نشي پیدا کولای او کار هم نشي کولای. د تیر جمهوری نظام یو پوځي افضل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د ویزه د طالبانو د ظلم استبداد او خراب شرایط له امله مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم. دلته مهاجرت ډېرې ستونزې لري، سړه هوا، اوږده پلي مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا مني چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورزي. په همدې حال کې ټولنیز چنون کې لړلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي، څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ شي، د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې د نن دوی ته د کار زمينه نه ده برابره شوې. کچېری دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي، نو دوی د تزر نه حکوي چې په دومره خطرناک لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2023 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمیشنری پرون د جمعې ورځ په خپله ویبپاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 450,000 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي، چې ډلې 15% سوریایان، 28% افغانان، 12% مصریان او 4% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلی چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړي توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لوېدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې ځینې یې د لارې په اوږدو کې ټپیان ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هېواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې دې مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
مخکې په دوه راپورونو کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب واوریدل. دغه راز مو واوریدل چې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې اکثره افغانان په تېره بیا ځوانان افغانستان پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې بهرنیو په تېره بیا لویدیځو هیوادونو ته ځان رسولی په لویدیځو هیوادونو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یوه عمده ستونزه یې هم کلتوري توپیرونه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لوی وچې دغه شان زبې نژادونه د پوستکي او ویښتانو مختلف رنگونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمېر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې رویې په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پرېکړې ته بې احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې مېشت افغان نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور د یو توپیر په اړه وویل:
یکی از چیزهای خبر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین.
له هغه مهمه مسایلو چې کانادایان ته ارزښت لري یو یاده چې باید سترګو ته یو کتل شي. که دا کار ونه کړي دوی به احترامي بولی، خو زموږ په کلتور کې کله چې له مشرانو سره خبرې کوو باید سترګو ته یو نه ګورو، ځکه به احترامي بلل کیږي. یو بل څه چې ډیر راته جالب او د کانادایانو د خوښۍ کې چې باید په نامه ورغټ شي، فرق نه کوي چې ډاکټر وي، استاد وي، که رئیس. ډېر کله داسې پېښ شوي چې ما په کالج کې استاد ته ټیچر غږ کړی، بیا یې راته ویلي چې زما داسې خوښه ده چې زما په نوم راته غږ وکړي.
د جرمني په نورنبرګ ښار کې مېشت افغان سلیم مقیمی بیا ازادي راډیو ته وویل:
دو تا اتفاق مرسته میکنم. یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما می آیند کفشا خون نمی کشند، چیزی که در فرهنگ ما.
دو خبری چې زین تاس ته کیسه کوم، یوه دا چکله چې آلمانیان ستاسې کورونو ته درځي خپل بوټونه نه وباسي. څو ځلې چې زما آلمانی استادان زموږ کور ته راغلي له خپلو بوټانو سره راننوتي دي، چې داسې څه زموږ کلتور کې نشته. یا یو ځل زموږ یو کس وفات شوی و، کورس ته چې ولاړم ومي ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم. استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روهید عسکري چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت ازادي است، یکی جهنم محدودیت.
یوې د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپل فردي ازادۍ لري او په خپل خواخا جامع غوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالب وازه که افغانستان کې داسې ډېر څه نشته. یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي، او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی، خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسېږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله، بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم، د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ. د شنبه پر ورځ د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، فلسطیني ادارې او عربي ټولنې په ګډون په اوبخې په ګډ بیان کې وویل چې دوی له هر ډول هغې طرحې سره چې په نتیجه کې فلسطینیان له خپلو اصلي مینو بېځایه کېږي مخالف دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د عربي هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دا ډول پلانونه سیمه ییز ثبات ګواښي، د شخړو د پراخېدو خطر زیاتوي او د ملتونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند لرلید اغېزمنوي. دا بیان په قاهره کې د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته خپور شو. په دې غونډه کې د فلسطین لوړپوړی چارواکی حسن شیخ چې له اسرائیلو سره د اړیکو مسؤل دی او د عرب ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیث هم حضور درلود. دا غونډه وروسته له هغه شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د غزې له ترانګې څخه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږدولو وړاندیز کړی. عربي هیوادونو د دغه وړاندیز د ردولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې دوی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د دوو دولتونو د حل لارې پر بنسټ په منځني ختیځ کې د عادلانه او جامع سولې د ترلاسه کولو لپاره همکاري ته چمتو دي. دوی همدارنګه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د غزې د بیا رغونې لپاره پلان جوړ کړي تر څو فلسطینیان په خپله خاوره کې پاتې شي. د جنوري په 16 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې په ترانګه کې ګډوډ حالت ته په اشاره خبرې اعلانو ته وویل اردن او مصر باید د ډیرو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. د ښاغلي ترامپ وینا د غزې د 2.3 میلیون نفوس د اکثریت بیا میشتیدنه ممکن لنډ مهاله یا دایمي وي. د ټرمپ دا وړاندیز او نظر د جګړې په لومړیو کې ځینو اسرائیلي چارواکو هم ورکړی وو. دا وړاندیز د اردن او مصري چارواکو له غبرګون سره مخ شوی او هغوی یادو هیوادونو ته د فلسطینیانو د لیک سره خپل مخالفت څرګند کړ. په دې اړه د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دوی د فلسطینیانو د حقونو د هر ډول نقض سره چې پکې د هغوی موقتي یا دایمي بې ځایه کېدل هم راځي مخالفه دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه د ډونالډ ټرمپ د نظر مخالفت وکړ او دا نظر یې د زغملو وړ ونه باله. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی هم وویل د فلسطینیانو له بې ځایه کولو سره یې د هیواد مخالفت یو قاطع او نه بدلیدونکی دریځ دی. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر یو وار بیا له غزې نه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږد په اړه خپله لیوالتیا څرګنده کړه او ویل فلسطینیان باید په یو ښه ځای کې چې له تاوتریخوالي سره تړاو ونه لري ژوند وکړي. اردن دا مهال له 2 میلیون څخه د زیاتو فلسطینیانو کوربه دی. مصر دا خبرداری هم ورکړی چې د غزې سره په پوله سینا ټاپو وزمه ته د فلسطینیانو ډله ییزه لیږد به خطرناکې امنیتي پایلې ولري.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوی لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. مسلین وای نندارې ته خودل شوی توکي له حرفوي زده کړو فارغ شو خزو جوړ کړو. د جامو ګنډلو، ګلدوزی، په جامو د مریو او ګلانو جوړولو شپږ میاشتنی کورسونه په پارون، واما او وانټ وایګل ولسوالیو کې پای ته رسیدلی. له دغو کورسونو فارغ شوي میرمنې وایي په لاسونو جوړې کړې جامې او نور لاسي صنایع بازار نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دغه کورسونه او نندارتون د یوک په نوم یوې مرستندوی ادارې خزو ته د کارموندنی او د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لپاره جوړ کړی وو. په نورستان کې د یادې مؤسسي مسول شاه محمد پتمن وایي پېته رسیدلی شپږ میشتنی کورسونه یې په مرکز پارون، واما او وایګل ولسوالیو کې جوړ کړی وو.
اصلا زموږ مقصد او هدف هغه خزینه چې بې وزله دي او هغه ته کاري زمينه فرصتونه نه دي برابر شوی، هغه لپاره کاري زمينه برابرول. په درې ولسوالیو کې موږ درې سنټران فعال کړو چې یو پکې واما ولسوالی دی، بل پارون سنټر دی او بل شری وایګل سنټر دی. موږ په ځای شاګردان درلود چې خزینه وه. شپږ میاشتې مودو کې موږ درې میاشتې عملی کار ترسره کول او درې میاشتې نظری کارو.
هغه وایي په درې واړو کورسونو کې شاګردانو د ښځو هر ډول جامې ګنډل، پرې د چرمو او مریو لګول زده کړي او د هغوی په لاسونو جوړ شوي شیانې نندارې ته وړاندې کړل. په یاد ولایت کې حکومتي چارواکي به وایي د دغه ډول کورسونو جوړولو سره به ګڼې بې وسه او غریبې میرمنې بیلابیل کسبونه زده کړي او له دې لارې به یې وسنۍ اقتصادي ستونزې یو څه راکمې شي. په نورستان کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی اسلام شاوایی
او ان شاء الله زموږ اراده ده چې نور هم د کم چې بیوزله کسان دي یا د سي کار نه څوک پاتې دي هغه بر کار برابر کو.
کومون جنو او میرمنو چې د جامو بیلابیل ډولونه ګنډل زده کړي د بازار نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د بازار په نشټون کې ک دوی هر څومره کسبونه زده کړي او لاسي صنایع جوړ کړي نو چمتو شوي شیان به ورته په کور پاتې او مالی زیان سره به مخ کیږي. زهرا ازادي راډیو ته وویل
مگر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ ته وړاندې کړو نو له دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دلته یو مارکیټ جوړ شي زموږ لپاره موږ ورته د خپل د کوم لاسي کارونو خیاطي چې موږ کوو دا ورته موږ وړاندې.
خو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان وویل د دغو حرفوي زده کړو سره به له یوې خوا بیروزګارو او په شاقه کارونو بوختو میرمنو ته په کورونو کې دننه اسانه کار پیدا شي، د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا کې به ورسره هم مرسته وکړي. هغه فارغ شو میرمنو او ټولو هغو کسانو ته د بازار موندنې ډاډ ورکړ چې څوک د نورستان د کلتوري جامو او نور محلي صنایعو په جوړولو بوختي.
زمون فرهنګي زنانو چې کوم لباسونه او غلباسونه په مغه ترتیب باندې ډیزاین کړی دي، د خلکو د خودنه کړی دغه لباسونه د ګنډلو دغه مرکز جوړ کړی دی. دوسره ژمنه کوو چې دغه برخه کې به موږ هر څومره چې زمون ته په وسه باندې وي د رسنیو د لارې د ژورنالیستانو ملګرو سره په همکاري د لارې چې دغه مرکز د تقویت برخه کې دغه موضوعات رسنیس کو تر څو دغه مرکز لا فعالیت باندې پیل وکړي او دغه موضوعات رسنیس شي او د بازار موندنې برخه کې هم دوی ته سهولتونه برابر شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د خزینه خیاطانو، ګلدوزانو او له نورو حرفوي زده کړو د فارغ شوو میرمنو په لاسونو جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ډېرې ښځې او نجونې په شاخه کارونو بوختې دي. په شاخه کارونو د بوختو میرمنو نجونو شمیر وروسته له هغه نور هم زیات شوی چې له کومې ورځې د افغانستان سرپرست حکومت لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو او محصلینو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړم چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري او د خبرونې په دې برخه کې به تاسو ته پیغامونه په ګډه وورو.
تاسو له پیغامونو نه
زه د احمد ولایت کې کورسواری څخه خبره کوم. زنداور د سیمې زه غواړم چې ما ځغ ته یو چا پرې ورسېږي چې موږ ته برق راولي یا ولا راتره تېره کړي. نو اوبه مو وروره په یو سل شل ګزه سل دېرش ګزه پیپونه مو زړولي دي، کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره کښته شوي دي.
ما خپله دا کار و روزګار دی چې به دمځي کې کاروبار دی، د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې. دلته اوبه بیخي بد راز کښته دي، اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې چې و برمې تر دوه سوه پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک را سره وکړي یا یو همکاري را سره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې، او د اوبو سطح یو څه پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي، او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده. او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.